تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دیو سردار علی ٹکر دا پروگرام پل ڈیو سر سرس پر خدمت کے زیر خوگوری دون کو لکہ سنگا چی تاوس دا پت دا پنن رز باندے مونگ تاو سرا دا پختو پا اولیسی ادب دا پختو پا ادب ورسرا ورسرا دا شاعر پاسنافو او دا شاعران و ادیبان و پا جن او دا وی پا کار باندے تاو سر مونگا خبر کری کو مونگ تاو سرا دا تپی پا موضوع باندے دیر تفصیلی پروگرام نکردی و باغی که مونگ تاو سرا دا تپی پا جوڑا خبر کری دا د ټپه په تاریخي اهمیت هم سره خبرې کړې دي او دا ټپه په تاریخ هم سره خبرې کړې دي. دا ټپه څو نظره ده او پای کې به دا یو چې کوم د هندوستان یو مشهور موسیقار د بادکان دغه یو کتاب لیکلی دی، مشهور کتاب دی دغه معرف النغمات. نو په هغه کې هغه د ټپه په حواله باندې یو ډېره عجیبه او ډېره دلچسپه خبره لیکلې ده. هغه وایي چې د پښتو ټپه د نن نه 1500 کاله مخکې هم په دې شکل کې موجوده وه لکه د پکم شکل کې چې اوس ده. نو د دې نه دا پته لګي چې دا د دې ټپې د عمر چې دی دا په زرګونو کاله دی او په دې د ذکر بادشاه ظفر کاکا خلم کړی دی او زموږ نور یو مستشرق دی هغه هم د دې خبرې ذکر کړی دی. په دې نه علاوه بیا موږ تاسو سره د کاکړۍ غاړو په حواله باندې خبرې تېرې کړې دي او په هغې کې د کاکړۍ غاړو په جوړښت تاسو سره خبرې تېرې کړې دي او دغه شان د کاکړۍ غاړو په اهمیت هم سره خبرې کړې دي. او دا کاکړۍ غاړې دي او کټپی دي د دې زیاتره جوړونکي زموږ د زنانه دي. دا پکې یو بله ډېره عجیبه خبره ده چې زیاتې ټپې زموږ چې دي نو هغه د زنانو د طرف دي. دا داسې ده لکه چې دا د دې زنانو لکه یو سوشل میډیا دي چې کله د دوی په ذهن باندې څه داسې راځي نو دا یو دومره اسان طنف دی چې دوی بس په اسانه سره په دې کې خپل د احساساتو اظهار کولی شي. او دغه شان کاکړۍ غاړې دي خو د دې دونو فرق سره دومره دی چې د ټپې جوړښت جدا دی او د کاکړۍ غاړې جوړښت جدا دی. مضمون د دواړو بالکل یو دی ویونکی تقریبا چې د دوانو یو دی څه فرق پکې نشته. دا غي جوړین چې زیاتره خو د زنانه دي او د ټپې جوړین چې زیاتره زنانه دي. بیا د دې نه پس تاسو سره مونږ د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او په هغه کې د چاربیتې په جوړه هم سره خبرې کړې دي. د چاربیتې په چې کوم لومبنی شاعر په حواله ذکر دی هغه هم سره کړی دی. چاربیتې پوره تاریخ هم درته بیان کړی دی او د چاربیتې شاعرانو په حواله باندې هم تاسو سره مونږ ډیر تفصیلی پروګرامونه کړي دي. هغه چاربیتې شاعران کدا جاری وو کاغه د سوابې مردان سواد دغه شان د جنوبي اجزا یا د پخوانۍ قبایلي علاقو د دې ټولو حواله باندې ایون د افغانستان چې کوم شاعران دي د چاربیتې په هغې باندې هم تاسو سره مونږ په مختلفو کسانو باندې مونږ تاسو سره خبرې تېرې کړې دي. خو داسې وخت نه مونږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو او د غزل په حواله باندې هم تاسو سره مونږ دا خبرې کړې چې غزل د عربۍ نه فارسۍ ته راغلی. د عربۍ چې کوم د قصیدې تمهید دی هغه ایرانیانو بیل کړی دی او هغې له یو بیل نوم ورکړی دی د غزل. او دغه غزل بیا روحانیانو پښتو ته راوړی دی. درشان دا غزل د غزل چې دی په دې باندې تاسو سره موږ ډېرې تفصیلي خبرې کړې دي. بیا هم د سر د غزل په مضمون خبرې کړې دي په تغزل هم سره خبرې کړې دي. اکثر زمونږ چې د غزل کوم لیکونکي دي هغه دلته کې لږ غلطي کوي چې هغوی په غزل کې داسې سخت کې استعمالي چې کوم د غزل سره ښایي نه. د غزل خپله ژبه ده. مغموم صاحب یو ډېره مزیداره خبره خبره کله کوي عمل ډیر خوند لري هغه چې د شاعر په تغزل کې لګي دا خبره غزل ته کوي چې په غزل کې تغزل دی او تغزل د عام کس کار نه دی. نو بیا تاسو سره د دې باسه په تاسو سره مونږ د کوم شاعران ادیبان دي د خصوصا د غزل په موضوع باندې چې کوم شاعرانو تبازمای کړی دا د خو د جن په حواله دا د کار په حواله باندې تاسو سره مونږ خبره تری شریکو. نن چې د کوم شاعر په حواله تاسو سره مونږ نظر شریکو د دې شاعر نوم دی روشن بنگش. مونږ سره زموږ درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر اسماعیل گور صاحب ډاکټر احمد محمود صاحب موجود دي او زموږ سره یو بل زموږ درې میلمه مونږ کوشش کوو دا غي نوم فخری بنگش دی. مونږ کوشش کوو چې دا غ سره هم زموږ رابطه وشي او هغه سره که څنګه زموږ رابطه وشي هغه به هم تاسو سره د روشن بنگش په حواله باندې خپل نظر شریک کړي. خو د ټولو نه اول ورزو خپل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دا غینه لګ نظر خو چې غیره سره د محترم روشن بنگش په حواله باندې څه نظر شروع کړي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې
ډیر مننه ټکر صاحب خوشاله اوسې جی.
ډاکټر صاحب د روشن بنگش د جون په حواله د فن په حواله هر سو اغا مرسی باندې په لیکلو باندې ډیر مشهور دي چې د مرسی یو ډیر ښه شعر دی ورسره ورسره اغا د غزلم شعر دی نو څه نظر برا سره شریکوي
جی. دا روشن بنگش د کورمې ضلع اوسیدونکی دی او د دې خپل نوم چې کوم دی هغه روشن علی خان دی
جی جی.
او په دې ادبي نوم چې کوم دی هغه روشن بنگش استعمالوي دی پلار نوم یې حسین علی خان دی. دې د کورمې ضلع په شلوزان کې لیکي په کال 1955 کې پیدا شوی دی. دې بیا وروسته کوټه ته لاړه خپل کار او کاروبار په سلسله کې په کال 1983 کې د کوټه ته لاړه. نو هغه وخت چې په کوټه کې ځنی ادیبان او شاعران ځنی محققین هغه سره د دې ناشته د هغه تنظیم سره چې په کم کې زمونږ مشهور سفرنامه نگار او شاعر افضل شوق خدای بخله او عمر ګل اسکر او علي کومل کزل باشا دا شاعرانو سره به د دې ناشته و. نو هغه سره چې د دې ادبي ناشته وشو نو هغه وکتل چې دا خو شاعر دی روشن بنگش خدای د خاص یو شاعري کې چې په کم په دې کورم کې په اورغزو کې ته اولسی انداز یو شاعري ده هغه تاغي په هغه مقامي جبه کې شاعري وي شاعري یعنی عین بترنه لري کې شاعري وطن وي شاعري وي. نو دا شاعري او په شاعري کې څه فرق شو؟ شاعري خدا پوټري ده غزل نظم او اخي یو اولسی د شاعري چې استعمالي ده داسې شاعري ده چې دا به شو یو شاعر کینی او هغه په یو موضوع باندې فلبدی چې سوې هغه ته شاعري وي. نو اخي کې دا چې لیک بیا د شاعر چې د فی او د ردیفوم دمره خیالونه ساتي یا د وزن بهر او خیالونه ساتي خدا په یو دوسی انداز کې بس یو ځکه ناسي او یو شاعر ته وی چې زه په دې موضوع ته سوې نو فل بدی چې هغه سوې نو هغه ته غشاري وی نو دې په غشاري کوله او د وړي کواله راځي به کوله. نو په کوټه کې د افضل شو کومر ګل اسکر او د علي کومل کزل باش او دا د کسانو سره چې کیناستو چې د شاعرانو نقادانو موقعي نیو وړي ورته وی چې ته باقاعده چې کومه ده هغه ادبي شاعري په کار ده نو ته بیا خو باقاعده ادبي شاعري شروع کړه. د داسې په کال 1998 کې د واپس ته کوټه نه راغې خپل کورمې ته کورمې ته چې راغې نو بیا د شاعري شروع کړه او د بیا نثر مو لیکو د بیا مرثیه مو لیکله د بیا غزل مو لیکو د سندرې مو لیکلې د هایکو لیکلې نو د دې ګڼ کتابونه چاپ کړي او زما خیال ده چې د یو کتاب نوم فرق سره به زه دا خبره کوم چې یو کتاب کم زیات کېدلی شي خو د دې د نظم او د نثر اولس کتابه چاپ کړي.
وشاله شیخ
په دې اولسو کتابونو کې د دې یو کتاب چې کم د نثر دی دا د چون له خرواره چون له خرواره چې د دې کورمې ضلع چې کم محاوري دي هغه دې راغونډې کړې او د دې نوم دی د پښتو محاوراتي لغت. او زه د نشي مویل دی وخه چې ما د دې دغه کتاب د محاوراتي کتاب ما لغت نه دی کتلې او زه داسې په ګومان په شک او یا داسې په قیاس خبره کوم چې دی کې به د کورمې او د اورغزو یا د دې سیمې صرف محاورې بني بلکې دی به متلونه هم په دې کې ایښي ځکه چې عام طور باندې زمونږ پښتانه چې دی هغه په محاورې او په متل کې بیا دومره فرق نه کوي. نو زه داسې قیاس نه یم چې په دې کې به متلونه به ومي ځکه په چې دې سیمه کې داسې متلونه شته زمونږ د پښتو برخه دی د اغه زې د خبرو د اترو د عامو لسه د خبرو اترو اغه متلونه برخه دی چې اغه متلونه زمونږ په نوري پښتونخوا کې نشته یا غ محفوظ شوی نه دی په کتابونو کې. نو کلی شي چې دی پاری کې خو دا د دې بار محاوري دي کوم متلونه دي چون د خرواره نو دا د نثر یو اهم کتاب دی. نور چې د دې کوم کتابونو چې نمونه ما څه دي نو داغه نمونه نه پته لګی چې زیات پدې کې مرسیه ده، سوز ده، سلام ده، او د کربلا په واقعاتو باندې دغه شاعری ده، لکه روحانه فکرونه یو کتاب نوم ده، یو کتاب نوم ده پیغام د الفتونو، او یو کتاب ده په جوبلو شو شوندو سندرې جوبلې، په جوبلو شو شوندو سندرې جوبلې، او یو کتاب نوم نه واضح ده ویرونه په نظمونو کې، او یو کتاب ده ساندې بیا بیا تاندې شوې، او یو کتاب نوم ده د ناخوالو انزورونه دي، او یو کتاب ده حسین د دهر محسن، او یو کتاب نوم ده د فرات تخوا کې. نو څنګه چې ما وې د نمونو نه پته لګي چې په دې کې زیات کتابونه چې دي په هغه کې مرثیه ده، هغه د مصنوعي صنف کې ده یا هغه د سندرو په صنف کې ده. د سندرو په صنف کې مې ځکه وې چې روشن بنگش یا د مخکې ځنې شاعران دي چې هغه مرثیه چې کومه ده په مختلفو اصنافو کې لیکلې ده، نو ځنې اصناف چې ما کم لوست دي په هغه کې د خدای نظر مرثیه چې کوم دي هغه داسې د سندرې په انداز کې هغه مرثیه لیکل دي. نو چرته ما خپل د ملګرو سره دا تنقیدی خبره مې وکړې و چې د مرسی لپاره نور اصناف خو استعمالول پکار دي، خو چې پاسه نکل دا سندره او لاندې د کربلا په واقعاتو باندې سې لیکل دي، نو ما وی چې دا سندره لفظ نه دی پکار، خو دا زما یو رائے و. نو سیمه چې واضح ده چې په زمون په مرسی کې په پورتو کې چې د کربلا په واقعاتو کمی مرسی دي، نو په هغه کې بیا د کورمی ایجنسی زلا کورمی د ایجنسی د خپلې لراشي چې اول د ایجنسی و زلې شوې موږ به ورته وزلو چې په اورګزی زلا کې، په اورګزی زلا کې او په اورګزی زلا کې او په کورمی زلا کې زموږ د مرسی شاعران چې کم دي، چې کوم قداوره شاعران دي کوم زهره شاعران دي، نو دې دوه ضلعو سره تعلق دی، لکه انور شاه او قمبر علی خان دا دواړه د اورځي ضلع وو.
بالکل
انور شاه چې کوم دی،
انور شاه د دغه پیرو زما په خیال چې قمبر علی خان پیرو.
بالکل بالکل دا د قمبر علی خان پیرو، او انور شاه چې کوم دی هغه بیا په مرثیه کې دا اولنې شاعر تسنیمی کی ځکه د دې زمانه ډیره زړه ده،
ډیر زړه ده،
ول سوا سلور دې د دې پیدایشت ته، او ول سوا اتنه وی کی انور شاه وفات شوه ده.
بالکل همدارسته.
او بیا قمبر علی خان چې کوم دی د دې شاګردو په شاعرۍ کې د دې شاګردو نو دې وفات شوه ده.
ول سوا امرسیه په هم خپل پیر لیکل را د په مرګ باندې
د په مارګ باندې پیر لیکل دا. نو قمبر علی خان چې کوم دی بیا په ول سوا دونه وی کې وفات شوه دی، نو انور شاه او د هغه بیا د چې کوم مرید او د هغه شاګرد قمبر علی خان، قمبر علی خان خو ډیره مضبوطه مرثیه ده، او ډیره مرثیه لیکل دا، او د مرثیه هغه ډیر پوخ شاعر و، لیک لبو لهجه کې ګرانو، ما چې دقیق کمی مرسی لست دي لګه غل لبو لهجه کې هغه ګرانو، خو ډیر هغه په فنی انداز کې هغه مرسی لیکل دي، او ډیر کلی پاره کې تشبیهات دي، پاره کې استعارات دي، پاره کې فنی خوبې دي. نو قمبر علی خان او انور شاه چې د مرسی شروع شې نو رستو بیا په دې کې ډیر نمونه دي، لکه په کورمی ضلع کې خدای نظر چې کوم دی هغه د مرسی وی شاعر دی، سید محمد دی، سردار علی دی، سید ګلون دی، او دا سلسله بیا روشن بنگش پورې رسېږي. او په دې کې د مرسی یو لوی شاعر چې د خدای نظر دا چې ما سلوست دې ګری د دې مجموعي دي صرف د مرسیو چې بیا آسان دا مرسی خپل د خو اغي لګ د فن خیال نه ساتلې، یعنی د اړې په کلام کې خو سکتیوم دی یو خبره، او دغه خبره دا ده چې د اغي په اغي چونکی ټول مرثیه گو سره شاید لګو سره نه، لکه څنګه چې امیر حمزه شنواری مرثیه لیکل، مرثیه لیکل زیاتی لیکل دي، یا یو مرثیه غنی خان لیکل، دی شاعرانو سره نه دی مرسی دی کله دی کیفیت او جذبات بیان کړي. نور چې سمره مرسی گو شاعران دی هغه خدای نظر دی کاغذ سید محمد دی سردار علی دی سید ګلون دی. نو دی چونکی مقصد دا و چې مونږ د کربلا واقعات چې کوم دی مونږ هغه بیان کړو. نو د دې په مخ کې یو مقصد دی به د کربلا واقعات بیانول هغه نو حالات او واقعات په چې بیانول نو بیا دی فنی محاسنو ته زیاته توجه نه ده کړې. بیا فنی محاسنو ته دوی زیاته توجه نه ده کړې. نو مرثیه کې د شاعرۍ خوبۍ چې کمی دي هغه مرثیه گو شعرا وسکي دومره ډېری نه دي خو هغه پاغي کې بیا روشن بنگشت دي. نو دې د نورو مقابله کې د دې شاعرۍ فانی محاسن چې دي د هغه زیات خیال ساتلې ده. زبد دي شاعرۍ ترازم دا روشن بنگش ما چې د دې سو وخت مرثیه لسته ده او بیا دغه دوران کې د دې یو کتاب چاپ شو. زه بخنه غواړم چې ما ته دغه کتاب نوم دا وخت نه دی دا د دې د هایکو مجموعه ده. دا د دې د هایکو مجموعه ده. نو ما چې د دې هایکو لستلې او مخکې چې ما د دې مرثیه لستې وه د دې مرثیه ما بهرایرس کتاب کې نو ولستې ډاکټر حسن جی اشرف د پورتو مرثیه باندې ری پی ایچ ڈی کوله دی ری دی پی ایچ ڈی غتیس چې دې چې په پورتو کې رسائی ادب د مرثیه ادب. نو دا د پی ایچ ڈی د مقاله چې کومه و دا یو مرحله کې ما تر اغلې و لستو د پاره ریپورت لیکلو د پاره. نو په هغه کې ما روشن بنگشت کوم هغه ما لستو د ری مرثیه ما لستې و او شاید یو کتاب دی هغه ما داسې سرسری لستو. نو زما ذهن کې و چې روشن بنگش د مرثیه یو سنجیده شاعر دی یو پورته فکر شاعر دی او د فنی محاسن او خیال د فنی لوازمات او خیال ساتونکي شاعر دی. وزن بهر کافی ردیف پدې کې از دې کې دی خامی کمې نشته دی مرثیه ښه شاعر دی. نو زما په ذهن کې روشن بنگش د مرثیه یو پورته فکر شاعر او یو سنجیده فکر شاعر او او کله چې ما دې هغه هایکو کتاب ولستو نو زه داسې خپه غونې شوم ما چې دې شاعر چې په دې هایکو کې کم خیالات وړاندې کړ دي چې دا دا داسې شاعري دې نه وای کړې. ځکه یو 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 تصور یو ایمیج زما د روشن بنگش په شاعرۍ په حواله دې هغه د شخصیت په حواله جوړو هایکو کې هغه نه داسې شوی دا او ډېر شاعرانو په دغه کې دوکه خوړل ده چې دا یو مزاجي صنف دی. نو کله چې په هغه کې طنز او مزاح لیکي نو هغه تنظو مزا کې لیک داسې په مخه لاړ شي چې هغه شاعري چې کوم دغه غیر سنجیده شي. ما په هایکو باندې یو مضمون لیکلو داسې د سلیخ صفی او تنقیدي مضمون پوره د هایکو ماغه کې محاکمه کړی و. نو باندې کې ما ته دې درو کسانو په هایکو باندې ډېر نیوکه کړی و چې پاره کې روشن بنگشو ساجد افغان او ظفر علی ظفر تیر تنظو میزان دی او دوه قدمه مخکې تل دی د زنه شاعرانو په هایکو کې داسې غیر اخلاقی خبرې راغلې. نو د روشن بنگش په هغه هایکو کې چې څو وخت داسې غیر اخلاقی خبرې رالې نو ما ویره د مرثیه او د غزل دمره سنجیده شاعر هغه په هایکو کې هغه رقیب ته یا خپل هغه یو مخالفه ته هغه لکه ټیزن وي. نو دا لکه شاعرانه لفظونه نه دي او د ټیزن نه علاوه لکه بل یو ځای کې د ټیز لفظ استعمالی. نو ما ویچره کې روشن منګش د شنه غونې شاعري نه وکړې. نو دا بخواله که زما د روشن منګش او غي مرثیه باره کې چې کوم یو مې جوړ او خرابې دو دا یو ډیر ضروری خبري ټکر سه ما چرتي لست
دا ډیر ضروری خبره پته ده. دا تاسو ډیر مهمه خبره وکړه چې دې سره د صرف ټوم ډیر به نقصان رسی ځکه چې خود ته صرف نه وي دې ته نقصان ده چې دا څنګه واجب د مزاحیه هغه د پاره نه دی او دلته چې موږ غوښته په یو تر پلاټ شو ټول خلک به په یو تر پروانې کړه. نو په کار کې چې د دې تاسو ښه وضاحت وکړي چې دا هایکو چې تاسو په هایکو باندې ډیر کار کړی دی نو د دې خبرې وضاحت په کار کې دلته لګو کې دا یو ډېر ښه مقام د موږ سره په لاس راغله چې تاسو دې ته لږ ووایه چې د هایکو مضمون بنیادی طور د هایکو مضمون څه په کار دی او څه مضامین په هایکو کې په کار دي. دا ډېره مهمه خبره وي ډاکټر صاحب.
نو د روشن منګش دا کتاب چې دی هایکو وو دا د سلور کاله مخکې دا ما ټول لستو. زه دا نه وایم چې د روشن منګش ټول هایکو دا چې دی هغه پکې ښه هایکو بشته خو دی هغه فرض کوي چې په کتاب کې د شیلډر هایکو دا سې دي چې په هغه کې هغه کوشش کړی دی چې زه داسې تنظیم زاو کوم لکه ما چې تاسو ته وی ټیزن نو ټیز داسې الفاظ پکې راغلي، بلکې ما خپل په یو مضمون کې دالي کولو چې روشن بنگش په کتاب کې و داسې هایکو دا چې زه هغه خپل په دې مضمون کې نشم بیانولې، یعنی هغه دومره بزوې ما چې هغه زمونږ د شاعرۍ چې کوم اخلاقی نظام دی هغه نه بهر ده. نو زمونږ د شاعرانو هغه شو ظفر علي ظفر شو ساجد افغان شو ښه شاعران دي، سنجیده فکر شاعران دي، خو دې چې هایکو ته راشي نو په هایکو کې به دومره طنز او مزا او داسې غیر اخلاقي خبرې بولي کې اصل کې جاپان کې دا سنس چې کوم دا فطري منظرونو سره موسمونو سره هغه سره دا متعلق و. مونږ چې دلته کې هایکو راوستنو مونږ فطري منظرونو او موسمونو سره سره خپل کلچر خپل ثقافت په پکې بیانو خپل ژوند په پکې بیانو، خو هغه دا د طنز او مزاح لپاره دا سنفونه دي. په دې کې یو وړه خبره په یو نوي انداز کې په یو ناشنا غونې انداز کې وکړي یو وړه خبره، نو موږ په کې نورې خبرې کوو چې بیا چې د نظم کم موضوعات دي، د غزل کم موضوعات دي، کومه خبره په کې تی کې کېدلې شي، په رباعي کې کېدلې شي، نو هغه دې موږ هایکو ته نه راوړو. هایکو چې کم د دې کې ایجاز دی، دې کې ډېر زیات اختصار دی، دې کې اشاره ده، دې کې حمایت دی، او زیات کوشش په موږ دا کو چې زمونږ چې کم د غم او درد او هجر او انتظار او صدا د غزل موضوعات دي یا د روبایی د کېتې موضوعات دا پرېږدو، نو موږ لیک داسې فطري منظرونو ته او مظاهرو ته او د داخلیت په ځای خارجیت ته موږ داړ شو، او هغه خارجي چې څومره سیزونه دي فطري منظرونه دي او څومره مظاهر دي هغه سره موږ انساني جذبات یوځای کړو او موږ یو خبره په یو ناشنا غونې انداز کې وکړو. نو دا زموږ هایکو چې په پښتو کې یو سنجیده صنف چې کوم هغه چې لیک داسې غیر سنجیده شو، نو په دې وجه چې په هغه کې شاعرانو ډېره زیاته په یو اوپن طریقې باندې تنظیمزا شروع کړو او هغه نه یو ګپ غونډه جوړ شو، نو ما دفاع کړې ده اوس یو مزه کومه لکه په هغه کې سنجیدګي په کار ده. ما چې د روشن بنگش کلا هایکو لوستلې ما وی چې د دې مرسی دې شاعر دا هایکو نه ویلې کله، خو چې کله ما دې د هغه غزل لوستو یره ماته نورم دغه شو زما زړه خپه شو، یره دې خو د مرسی نه زیات خو دې ښه غزل ګو دې
و ډیر خو
تمره کله غزل لیکي تمره خو د دې په مرسی کې فنی خلا نشته، پاغه کې د فن دمره خاص نشته، پاغه کې دمره تشبیه او استعار او اجازه او مایت او د شاعر چې سمره لوازمات دي او سمره محاسن دي سمره خصوصیات دي هغه په هغه مرسی کې دی نه دی راوستي څومره چې د دې په غزل کې راغل دي
ډېر،
او د غزل ډېر پخته فکر شاعر دی. نو په دې حواله چې زه ګورم د روشن بنگش ته شاعر د درې اړخونه دي، یو د دې غزل، یو د دې مرسی، یو د دې هایکو. نو ټول کې بخکول د دې شاعري چې د زبد شای په حواله خبره کوم، د مضمون په حواله بنه کوم، مضمون خود مرسی نه خپل مضمون بچا کېدل شي چې هغه د کربلا په واقعیت لیکل دي، د حسین په غم کې لیکل دي، د حسین غم د ټولو غم دي، د حسین غم د هر مسلمان غم دي، د حسین غم د پوره ملت غم دي، مضمون خو الته کې اعلی دي، مضمون الته اعلی دي، خو شاعري په غزل کې اعلی او بالا ده
ډیر.
نو دا درې اړخه چې د روشن بنگش وګورم، نو دین دا پته لګی چې د شاعر دی، د خپل شاعر دی، د شاعر په هر سنس باندې لاس بر دی، په هر سنس کې دی لیکل شي، خو لیک هایکو کې چې دا د یو کوم ماحول جوړو د طنز او مزاح او هر قسم پاغه کې لطیفه بیانول او داسې بازاري غونی خبره او د اډي خبره او د لاري کوسي او د لکانو خبره داسې غونی خبرې چې هغه هایکو کې لیکل دي، نو پاغه مې زړه خپه دی. خو به هر حال چې کله دی هغه مرثیت ودو، کله چې موږ دی هغه غزل ودو، نو بیا موږ چې هغه دی یو شاعر کلام لولم سو پوری چې د مرسی خبره ده، نو څنګه چې ما وي زه په دې ډېر خبرې ډېر خوشاله وم چې د مرسی معنی چې حسن جی عشرت کوم پی ایچ ڈی کړتا، نو حسن عشرت په خپل هم شیه دی او خدای چې هغه په وکړه هغه په دې چیز کې یو خبره لیکل ده چې زمونږ ډېر چې کوم لګ علما دي چې کوم د کم علم دي یا زمونږ ذاکرین چې کوم دي چې هغه د عمومي غو نه ذهن لري یا زمون شاعران چې کوم ډېر عالمان شاعران نه دي، عمومي غونې شاعران دي، هغې د کربلا د واقعاتو په بیان کې د مبالغو نه کار اخیستی دی، او ځینې هغه حالات او واقعات لیکل دي چې په کوم په کربلا کې نه دي پېښ شوي، نه هغه په مدینه کې پېښ شوي دي، نه په مکه کې پېښ شوي دي، نه د امام حسین چې کربلا پورې کوم راتللو دلته پېښ شوي دي، نه د کربلا په میدان کې پېښ شوي دي، نه چې کوم قیدیان بیا شام ته لاړل هلته کې پېښ شوي دي. یعنی هغه واقعات په تاریخ کې نه دي ثابت، او هغه د ځینې ذاکرینو ځینې مرثیه نگارانو د حسین مظلومیت ثابتولو نه، د یزید ډېر ظلم ثابتولو نه، هغې ځینې واقعات چې پکې کوم دي هغه غیر تاریخي هم بیان کړي دي. خو دا ښه وه چې دا پختله حسن جی اشرف دا خبره لیکل ده، خو چونکې مونږ هغې خبرو ته نه ځو، مونږ دا وو چې مرثیه نگارانو چې څومره واقعات لیکل دي، روشن بنگش په هغې کې داسې شاعر دی چې هغې داسې واقعات په مرثیو کې نه دي بیان کړي چې کوم تاریخ نه ثابت نه وي. یعنی دا دی، او دا 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 دی ښه احتیاط کړی دی، دی پکې هغه شانې خبرې نه دي لیکلي. او دا خبرې چې کومې دي دا اضافي ونې، او چې کوم تاریخ نه دي ثابت، دا په ډیرو کتابونو کې د نبی علیه السلام حیات مبارکه سری هم ویلې شوې دي، حضرت علي سری هم ویلې شوې دي، د حضرت علي چې کوم شجاعت او د هغه چې کوم بازړي وا، هغه زیات نه زیات ثابتول په تاریخ په څو دور کې ځینې خبرې خلکو ځان نه جوړې کړې دي، هغه بیا تاریخ نه دي ثابت. لکه ما نوستل لنډه غونې حواله به راکړم چې زما د خبرې نه غلط فهمي پیدا نه شي. زمونږ د افغانستان ډېره لویه محققه ده، عائشه احمد، کوم په لندن کې هغې په ټراپیکل میډیسن کې پی ایچ ډی کړده او هلته کې ده، نو هغه او د برطانیې د فوکلور یو په یونیورسټۍ کې پروفیسر راجر بوسې، نو راجر بوسې د برطانیې او عائشه احمد د افغانستان چې هغه په ټراپیکل میډیسن کې هغه پی ایچ ډی ده، دې دواړو مشترکه کتاب لیکل دی په انګریزي کې، پښتون فوک ټیلز د پښتو ولسي سندرې. د پښتو ولسي سندرې چې دې کومې جمع کړې دي په انګریزي کې لیکل دي، دا کتاب انډیا نه چاپ دی، دوه ځله چاپ شوی دی. نو په هغې کې یوه ولسي سندره لیکل ده، دا ولسي کیسه د پښتو لیکل ده، د هغې نوم دی حضرت علي صاحب، نو دغه چې لیکلي حضرت علي صاحب، اس اي اي بي حضرت علي صاحب، نو هغه کې لیکلي چې حضرت علي چې کوم نبی له سره یو خدا ولسی کیسه نه ده، او دا یو اسلامي واقعیا ده، او بل اسلامي واقعیا چې دغه اسلام کې دا داسې واقعیت اسلامي واقعیت نبی له سلام په ژوند کې دا غي ژوند سره دی، غي ذات سره دی، حضرت علي ذات سره داسې خبرې چې دي دا اسې جوړې شوې دي. نو هغه وی حضرت علي صاحب نبی علیہ السلام څخه ناستو، نو یو مار غره نو په جړه شو، نبی علیہ السلام ورته ویل وی چې دا یو مار دی او راځي هر کله زما بچی خوري. نبی علیہ السلام ورته ته کم ځنه راغلی، زه چې کم ځنه راغلی منو ما زر راځي الوتو کو زر عالم. نو نبی علیہ السلام حضرت علي ته وی چې دې سری ورشه، نو حضرت علي هغه مارغه سره لاړ، دې زورو رزو مارغه الوت کړو راغلو، حضرت علي لاړ هغه سره هغه ماری وجنو اکی وخت واپس راغی، لکه هغه وخت کې اکه نشست کې واپس راغی. نو دا خبرې د نبی علیه السلام ژوند سره، د حضرت علي ژوند سره چې ویلې شوي دي، نو بیا د کربلا واقعاتو سره هم ویلې شوي دي، ځکه خو دومره لوی غم دی چې د هر مسلمان غم دی، د ټول امت غم دی. نو هغه غم کې اضافي کولو له شدت پیدا کولو له ځینې شاعرانو تاریخي واقعات چې کوم دي هغه زیات بیان کړي، خو روشن بنګشت دی دې په هغې کې احتیاط کړ دی، او دې هغه واقعات چې کوم دي هغه دې زیات دی، هغې نه مبالغې نه کار نه دی اغېستل. مونږ دا به دا ویلو شو چې یو محتاط مرثیه نگار دی، او محتاط مرثیه نگار دی، او دا به مونږ د هغې خوبی هم ګڼو. زه د هغه غزل ته راځم، د هغه غزل چې بیا کم دی هغه لکه څنګه چې ما وویل د مضمون په لحاظ د هغې مرثیه چې کمه ده هغه ټولو کې اعلی ده، هغې نه اعلی مضمون نشي کېدلی. او هغې کې هغې د کربلا حالات هم لیکل دي، واقعات هم لیکل دي، اسباب هم بیان کړ دي، د هغې نه وروستو چې کوم اثرات وو هغه هم بیان کړ دي، او ښه کامیابي سره بیان کړ دي، ښه محتاط اندازې سره بیان کړ دي، په اسانه ژبه کې او په ښکلي لبولهجې کې بیان کړ دي. خو بیا چې د هغې مونږ غزل ته راشو، نو د هغې غزل دی، هغه دانه چې هغه د نظم شاعر دی د مرثیه شاعر دی هغه په مثنوی کې هغه مرثیه لیکل دا یا د غزل په انداز کې دی یا د نظم په بل هیئت کې هغه مرثیه لیکل دا نو چې هغه هلته کې لاس بر دی په غزل نه دی بر نه داسې نه زه وایم چې هغه د غزل شاعر دی غزل پوهېږي د هغې مزاج پوهېږي د هغې لفظیات پوهېږي د هغې په جوړښت او په ساخت باندې پوهېږي یو شعرونه به ویم بیا به پرې خبره کړو د خپل احسان یې په ما څومره پیرزونه وکړه د خپل احسان یې په ما څومره پیرزونه وکړه چې ناګهانه راغې یار زما پوښتنه وکړه د خپل احسان یې په ما څومره پیرزونه وکړه چې ناګهانه راغې یار زما پوښتنه وکړه او نه یو خبر دا قاتلان د کوم مسلک خلک دي نه یو خبر دا قاتلان د کوم مسلک خلک دي جنت لالچ کې د بل انسان وجنه وکړه او بلکې سوال نه قبلېږي دا یو مې قبول کا خدایا بلکې سوال نه قبلېږي دا یو مې قبول کا خدایا په پښتنه خوره د امن پاملرنه وکړه اس کی پاملرنه لفظ په کافی کې استعمالول خلک انداز دی بلکې سوال نه قبلېږي دا یو مې قبول کا خدایا په پښتنه خوره د امن پاملرنه وکړه او هیڅ ناروغي مې په وجود کې نوره پاتې نشو هیڅ ناروغي مې په وجود کې نوره پاتې نشو جانان په ډک اخلا خندا مې درملنه وکړه جانان په ډک اخلا خندا مې درملنه وکړه بیا د هغه په غزل کې د رومانی خاتم دی د هغه باطنی چې کوم واردات دی د هغه احساسات دی د هغه جذبات دی خو دې سره سره هغه په معاشري باندې د هغه نظر دی او د معاشري چې کوم کړې وړې دي د خلکو روی دي چې کوم خارجي حالات دي کوم واقعیات دي د هغه په غزل کې ورسره ورسره هغه هم دي هغه چې کوم خارجي حالات او واقعیات بیانوي کوم تنس کې په معاشره باندې په ژوندون باندې نو هغه کې داسې شدت او تریخوالی نشته چې د غزل هغه مزاج چې کوم دی هغه متاثر کړي هغه باندې هغه بدنه اثر نه شي یو غزل دی وی بدنتی ده ترها کریکه ده او ژوند دی بدنتی ده ترها کریکه ده او ژوند دی راخوره په دغه ځمکه ده او ژوند دی بدنتی ده ترها کریکه ده او ژوند دی راخوره په دغه ځمکه ده او ژوند دی او کریکه کریکه ده او بیا بیا مې تکرار کړه کریکه کریکه ده په بیا بیا مې تکرار کړه مینه مینه ورکه ورکه ده او ژوند دی کریکه کریکه ده په بیا بیا مې تکرار کړه مینه مینه ورکه ورکه ده او ژوند دی او د پورتو هغه درنواله نایاب شوی د پورتو هغه درنواله نایاب شوی رویه د هر چا سپک ده او ژوند دی
واو
واو نو غزل چې کوم دی په هغه کې ما چې سمره دی هغه غزل لوست دي نو ما ته پکې تقلید چې کوم دی هغه ډیر نه دی ښکار شوی بلکې کم دی او دا تقلید لفظ پښتو شاعرۍ لپاره ځکه استعمالومه چې یو تکرار دی یکسانیت دی په شاعرۍ کې یو شان تقلید دی که یو شاعر چې یو شعري ترکیب وځه کو او یا غیو ناشنا خبرو کړه د لفظونو یو ناشنا جوړښت را په مخه کو نو بس نور شاعران به مغه خلی او پاغه تکلیف کی بلی یا ک شاعر یو خیال وړاندې کو بس په هغه کې به تر یو وخت پر لی یا یو څو شاعران بلی یی نو هغه تکلیف بکینو د دې په شاعرۍ کې ما تکلیف نه دی لیدلې د دې چې کوم لفظونه دي د شعر چې کوم جوړښت دی د دې چې کوم مضمون دی د دې چې کوم خیال دی د هغه دی ادا کولو د هغه د پیشکش کولو چې کوم د دې اسلوب دی هغه خپل ښکاری هغه کې تقلید نه ښکاری هغه خپل ښکاری احسان زمنم چې تر شا دره پسی احسان زم نما چې تر شا درا پسې ستا مینه می ملګری ته هر خوا درا پسې احسان زم نما چې تر شا درا پسې ستا مینه می ملګری ته هر خوا درا پسې په دې پویم جانانا شو د مینې انتها په دې پویم جانانا شو د مینې انتها تر اوسه د یاد هغه ابتدا درا پسې او ستا مینه ستا مینه عجیبه ده پوه نشم په اسرار ستا مینه عجیبه ده پوه نشم په اسرار چې زه ورپسې شوی یم که دا درا پسې ستا مینه عجیبه ده ستا مینه عجیبه ده پوه نشم په اسرار چې زه ورپسې شوی یم که دا درا پسې نو په شعر کې رواني ده په شعر کې سادګي ده او دې هغه چې کوم خپل یو خیال دی یو احساس دی یو جذبه ده هغه خپل په لبولې چې خپل په انداز کې روان دی کړی ده ځنی غزلې چې کوم دي هغه کې کوم مضمون نظم نما دی مضمون د نظم غونې دی خو دې هغه په غزل کې دا شروان دی کړی چې غزل نظم کړی دی او نظم غزل کړی بخنه غواړ نظم غزل کړی دا یو غزل اوروما د دې اولنې مصره تاسو وګورئ داسې مصره داسې لفظونه عموما په نظمونو کې وي په غزل کې دي خو دې چې دا لفظونه دا خیالي غزل ته راول دي نو دې غزل هغه خوګواله نه د متاثره کړي یعنی د نظم خیالات په غزل کې راوړي دي یو وخت په راشي چې ټوپک بنوي جنگ بنوي یو وخت په راشي دا غزل دی یو وخت پر راشي چې ټوپک په نیوي جنگ بنوي نه به سرمات وي د چا تن په وینو رنگ بنوي یو وخت پر راشي چې ټوپک په نیوي جنگ بنوي نه به سرمات وي د چا تن په وینو رنگ بنوي او صدای د علم دا حالات په مساوات په خوشي صدای د علم دا حالات په مساوات په خوشي پوه به وي هیڅوک د ذات په غرور دنګ به نه وي او د بدعتونو نه چې لاس واخلو جدید کړو فکر د بدعتونو نه چې لاس واخلو جدید کړو فکر ټول توهمات له منځه وځي زړونه تنګ به نه وي او بشر دوستی کې موږ خپل نه یقین ساتای د خلکو زړونه به شي پاک ته نفرت دنګ به نه وي او وطن سوځي د وطن شاعر چې غلې کینی وطن سوزی د وطن شاعر چې غلې کینی چې ویر پې نه کوي روشن دمره بیننګ بنوي نو یو خو داسې غزلې چې کوم دي هغه د اوګد بهر غزلې دي هغه د ګران بهر غزلې دي په هغه کې خیالونه چې کوم دي هغه د نظم خیالات دي خو هغه غزل ته راوړي دي او کامیابی سره غزل مکمل کړی دی خو ځینې غزلې چې کوم دي هغه بیا د غزل چې کوم خپل انداز دی د غزل چې کوم رنگ دی د غزل چې کوم لفظونه دي غزل لږ څه کوم خیال پکار دی باقي کې چې څنګه رمز او اشاره او تشبیه او کنایا او استعاره پکار تا هغه ته عمر اغل دی ګلاب می خوخ دی چې رنگ زما د یار غوندې دی ګلاب می خوخ دی چې رنگ زما د یار غوندې دی چې پاڼه پاڼه د شوندو او رخسار باندې دی ګلاب می خوښ دی چې رنگ زما د یار غوندې دی چې پاڼه پاڼه د شوندو او رخسار غوندې دی او سترګې نرګس زلفې سنبل ځواني یې څنګه د ګل
و ډېر ښه
سترګې نرګس زلفې سنبل ځواني یې څنګه د ګل ذات له جانان شم سر تر پایه د بهار غوندې دی سترګې نرګس زلفې سنبل او په دې مصره کې زلفې سنبل ځواني څنګه د ګل د دې سنبل او ګل په یوې مصره کې دنه چې بیا د دې کم هم کافی لفظونه دي د یو خون پیدا کړ دې سترګې نرګس زلفې سنبل ځواني څنګه د ګل ځار له جانان شم سر تر پایا د بهار غونډې دي او دستا لیدو پسې می زړه لیوانې ډېر زورې دو دستا لیدو پسې مې زړه لیوانې ډیر زوري دو اوس ته تراغلي د خدای فضل دې قرار غوندې دې دلته د خدای فضل لس استعمال ته ګورای سمره سادهګي دې پکې او سمره خلوص دې پکې او سمره زمونږ روزمره د پکې زمونږ ولسی محاوره ولسی جبه ده او داستالي دو پسې مې زړه لیوانې ډیر زوري دو اوس ته تراغلي د خدای فضل دې قرار غوندې دې او مفاد پرست یو په یو بل مو راحت نشي پیرزو مفاد پرست یو په یو بل مو راحت نشي پیرزو زه د رقیب رقیب زما د سترګو خار باندې دی مفاد پرست یو مفاد پرست یو په یو بل مو راحت نشي پیرزو زه د رقیب رقیب زما د سترګو خار باندې دی او خوب کې د چا الول زلف سره لوبې کوو خوب کې د چا الول زلف سره لوبې کوو ورته په ویخه رسېده بیخي د دار غوندې دی خوب کې د چا الول زلف سره لوبې کوو ورته په ویخه رسېده بیخي د دار غوندې دی
ستا په اوربل کې زه په زړه زړه کې ګول نګدم د پرخه مې سره راته یاد شه ستا په اوربل کې زه په زړه زړه کې ګول نګدم
او ورته په ویخه رسېده بیخي د دار غوندې دی او شم ګناګار چې کرم قضا د دیدن مزد مازیګر شعر ته ګورې شم ګناګار چې کرم قضا د دیدن مزد مازیګر دا زړه مئین د وخت پابند پرهیزګار غوندې دی دا زړه مئین
واه واه ډېر ښه
خبره سمره برای راست د مینې دا خبره دین ته سمره نږدې کړ د پرهیزګار لفظ ته وګورئ
بالکل
شم ګناګار چې کړم قضا د دیدن مز مازیګر دا زړه مهین د وخت پابند پرهیزګار غوندې دی او روشن ټول دی په ما ګران واړه ځوانان سپینګیری روشن ټول دی په ما ګران واړه ځوانان سپینګیری څوک مې د زوی څوک مې د رور څوک مې د پلار غوندې دی ښکلی شعر زمونږ هغه تهذیب یو رنگ دی پکې زمونږ اصلي پښتونولي دی پکې او یو ماشوم چې دغه د زوی غوندې
اخلاقي نظام دی پکې د پښتو اخلاقي نظام دی پکې شعر
زمونږ هغه اخلاقي نظام چې دی هغه دی پکې نو روشنه ټول دی په ما ګران واړه ځوانان سپینګیری څوک مې د زوی څوک مې د رور څوک مې د پلار غوندې دی
بالکل
نو خزلی چې کوم دی چې څنګه چې ما
په خیال دا شعر دا څه چې واړه ځوانان دا واړه بنې دا په واړه ځوانانې زما خپل ځو چې دا څه څه دوباره
او دا واړه دي واړه دي شاید ما نه په واړه ویل شي وی نه واړه روشن ټول دی په ما ګران واړه ځوانان سپینګيري واړه یعنی ماشومان
پوښتنه
او روشن ټول دی په ما ګران واړه ځوانان سپینګيري څوک مې د زوی څوک مې د رور څوک مې د پلار غوندې دی
نو
ګورې په یو غزل کې دا یو درې قسمه غزلې د دې ما وې چې یو ما وې چې بالکل دی غزل چې کومه غمزاج دی هغه مطابق دی یو غزل چې دی نو هغه خارجي چې کوم حالات واقعي دي تنز تنقید او ټوپک او جنگ او ونه غې په غزل کې مخکول بیان کړو
بالکل
بیا چې دې کې راشه دې کې زموږ اخلاقي نظام زموږ تیزی زموږ پښتونولي زموږ چې کوم پښتني قدرونه دي
بالکل هغه ټول کې بیان کړی هغه ټول پکې موجود دی او ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب ډیره خبرې پکې دي شي نور په هم ډیره خبرې کې دي شي ډیر خوند او کور ډیر پزړه پورې موږ سره زموږ نوبل محترم ډاکټر ارمان بابو صاحب هم په پروګرام کې موجود دي موجود دی په پروګرام کې د کوستاسو خوخوي نو ډاکټر صاحب له هم لږ ورشو چې ډاکټر صاحب را سره د روشن بنگش په حواله باندې څه نظر شریکي هغه ته همیشه دا ټاپک ډیر زیات شي په دې کې مختلف ذکر راغی دا د شعر د مختلف اصناف ذکر پکې هم راغی پدې پدې حواله باندې به ډاکټر صاحب نو نظر واخلو هغه اکثر وخت دونه پاتې نشي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي وو.
په خیر اوسه ټاکل صاحب ډېر مهرباني.
ډاکټر صاحب ډېر تفصیلی خبرې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب د روشن بکش په حواله باندې وکړې. هغه په هایکو باندې خبره وکړه، دغه په برسی خبره وکړه، دغه په غزل هم خبره وکړه. نو څه نظر به راسرې شي که تاسو تاسو ډېر زیات شي مختلف دغه په کرال غزل پاکستان لراغه دغه پاکستان لراغه د زمونږ مرسی پاکستان لراغه دغه شان د های کو په حواله مغي خبره ترې وکړه. څه نظر به راسرې شي که ډاکټر صاحب
دې بر وای تکر صاحب نو خدا خبره ده چې ما د ګوهر صاحب خبره ټلیواله ورې ځکه چې دا ټلیفون زمونږ کټ شوی او ډېر وخت ډېر وخت پر کټو تقریبا روشن بنگش صاحب دا اصل کی شاعر دے دا مسیح ہو بیا چکم دے غزل کی چکم دے نو خنم پیدا کرے دا خود غزل خ شاعر دے او ہائیکو لگے سنگ چتا سو وی ہائیکو ہی ہم ویلی دی نو اتا سے چکم خبر رکو کر دو ما خبر دو کو ما بیا بیا کو ما چے دے شاعر پتا پا غزل کے لیے
غزل کے لیے بالکل
اصل کی دا غزل دا داس شعر دے کدا غزل چے غزل غزل بل خبر یاد گوہر سپتا مونگ امبارک دی او کتاب چاپ شوی دے پختو الاسی کیسے چاپ شوی دے خبر شوی اومه چې چاپ شوی دی خو بل چا وته چاپ کړی دی او غټ کتاب دی نو بس زه ته د خپل طرف نه او زمونږ چې کوم د دې پروګرام کې زمونږ سره برخه اخلي بیا چې کوم اوریدونکي دي د ټولو طرف نه وته مبارکي وایم
کری
نا مطلب دغه گوہر صرف دا خبر ہو کچھ روشن بنگش صرف چکم دے نو دے تقلید نہ کی نو تقلید کو اگر شاعر نہ کی چاہ کے پخپلا سوی کے نا
بالکل
او کرا تقلید کی سو کئی نو او دخیر دخیر دے ہوئے نہ کی کرا خو پخپلا دا سے او کرا اگر کے پخپلا خدا سے خاص نہ وینو ذکر تکلیف کئی کنا نو دغه مسلسل غزل ذکر با وارو دو غالبا دے گوہر سے پر میں وارو دو چا کم مسلسل غزل وی نو دا مسلسل غزل چی کم دے داد خدای خدمتگارو غزل چی کمو لا مسلسل غزل ہو کنا کتا سو ٹول چی سبر خدای خدمتگار دی کنا چی سبر خدای خدمتگار دی نو دے اگی مسلسل غزل او بیاد دا سب شو چی داد راجولی شاہ خٹک چی کم دے کنا خدا خبر سے چار سرائے موقع محفوظ سے پا والے چې اگر راجولی ته ویلو چې دا تحریکونه چکم دي نو پدې کې بعد راجولی شاه خټک چې کوم دی خدای خدمتګارو چیپٹر پکې هم شامل اولو کلندر سے بتو چا پکې هم شامل اولو ځکه چې شاعران نشتا آئے پکې به شامل نکړو آئے شب آئے نو شامل کړي
یو خبر ته نو کما یو خبر ته کما یاره دا کلندر سے پکوره دا پاز پاز خبرې باندې کړه
شاعری شاعری اور نور چکم دے نو نو اصل کے دا مسلسل غزل چوی کے دا دینا تا بشان آگے کے واقعات خو بیانی کے خو شاعری خو پکنے بھی کہنا
بالکل بالکل بالکل
واقعات پکی بھی آو خو دا غزل لکر شاعری پکنے بھی کہنا زمنگ پتے اس دے دا اس چکم دور دے کر پتے کے دا دیر خلقو چکم دیر مشہور شوی شاعران دی کہنا نمونہ اینا اخلما شاعری خبر ثبوت مطلب مطلب
بالکل
مطلب خدا نشر یاد کاظم خان شہدا چکم نے پیلو مطلب شاعری آسان وی اور خدائی کے مددگار و پشان وی نو آگے چکن پاگے عوام پہ زیاد پوئی گی نو بس آخلی آگے کتاب نو آخلی کے نا نو خدائی کے مددگار ہاں دغه سے لکما خدا دے روشن بنگش شاعری ما کتری لدا او زمون دا بد قسمت ہے تے کر سے چے مون پتہ یو وطن کی چکم دے دیو بل بے خبر یو کنا
دا ڈیر جی خبر ہے
او کر دا سے دے ناو دے یو زے کی دو صدا سے دغلی ستا باب دغلی ستا او صدا سے طریقے طریقے نشتے چہرا موجود دیکھو پٹ تھی کہ روشن روشن بنگش چکم دے ندا تم رکھ شاعر دے پکا خدا چدا ٹول خلق شہر پتر خلق پتر ہو بس دا ظلم دے نو زمون پتے وتر کے تنور نور پکے بلا ظلم لگے کہ یو ظلم پکے دا دے کہ مطلب دے کہ زمون دے او بل سرا دے انٹریکشن اڑ سو ذریعے نہیں سکنا
بالکل دا دے صحیح خبر تا سو کو
او نما ما سے کم
بلکہ زمون درا گڈے تو گورا دا خبر ډیر اهم خبر ډاکټر سپتا سوکلا چې یو داس سنټر پکار دے چې پای کې لے دړي هم وی پای کې او حال هم وی پای کې دا دی بند شهران را ټولیږي دا غي او مینجمنت یو څوک کسان هم داسې خلک وي چې هغه د تحقیق په حواله باندې د دې شت بده ځوانانو مدد کوي د دې هیلپ کوي او هغه دا غي باقاعده یو وظیفه وي په دې په سټر کې ولا د دې څه دومره سخت ضرورت دی چې هغه نور سم نه کوي تحقیقي کارونه کوي سیمینارونه کوي شهران دی بند را ټولیږي دغه تکینی دغه تفاصیل ولا او یو لایبرری پکې وي ضروری خوب کو
او بابا چې تک خېری چرته صدر چرته صدر شو کنه او بیا دا کارونو کړو
نن څه درکېږم به نو دا کارونه به کوو خیر انشاءالله. غني خان خبره وایي بچی د جهان څه کې ځان ولې زیاتی غم
جاویدان یم زمینی د جاگیر د کلی خان یم گلمن چرانا نشی دیار غما دوران یم او په دیدن یې ګټه ګټه بولم گنی ژوند لحظه لحظه تاوان تاوان یم
و ډیر ښه یار
گنی جوان لازا لازا تاوان تاوان یم بیا بل دبل غزل یو دشیرن دی چې ستا غرور زمان نیمګړی ارمانونا ستا غرور زما نیمګړی ارمانونا ستړي ژوند کې زما ستړي ارمانونا
ډیر ښه ډیر ښه
تا غرور زما نیمګړی ارمانونا ستړي ژوند کې زما ستړي ارمانونا او کله کله می ګمان شي چې زه نه ده کله کله می ګمان شي چې زه نه ده په ګوګل کې می ارغړی ارمانونا نو دا ارغړی چې کوم دی کنه دا ارغړی کې اسی چې کوم د خپل د پښتو ټکی دی نو الف پکې ارغړی ارغړی دل کنه
ها بالکل
او ارغړی دل دی خو اصل کې کدا الف تر لری شنو بیا هغه بهرې ماتي کې کنه کله کله می ګمان شي
ها دا
کله کله می ګمان شي ها جی
دا اجازه خو هم وی کنه چې کله دا سي
نو دا اجازه او کدیشی چی دی طرف تا پک علیف وی یعنی دا تک کدیشی چی دی ارغڑی دل وی
او بلکل دام کی دیشی
لکه سنگی چی دا خطک زمو خطک چکم دین دو خپل تا اخپل وی گی دا
او بلکل او بلکل
علیف اسے نور پختانا چکم دی نور پختانا و سر علیف نوی و منگ خطک چکم دین اخپل نو کدیشی دی پلے حجے کے دا علیف اسروی کله کله می ګمان شي چې زړه نه ده په ګوګل کې می ارغړی ارمانونا نو دا ګور یو شاعر چې کوم دی د لګو شعرونو نه پته لګی دی هغه د شاعرانو فن چې کوم دی دا په لګ سکے پته لګی دی نه نو لکه دا دی چې او چې کوم شاعر ور باندې خبرې وکولې هغه خو موږ ته په لاس راننلو دغه کار چې کوم نه ناګو هر څه وکړو خو هغه سره موږ ته پلاس راغلې ونه کوي شي نوري په کې داسې نوی نوی خبره وای چې یعنی زکه چې خو ګو هر څه چې کوم نه نو دغه په کتابونو کې لوستې ده
او هغه سره چې کوم نه 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 ملاو دي بالکل
هغه
خو نه پدې کوشش وکړه موږ ډېر کوشش وکړو بس هغه دغه د ټلیفون راپته نه کېده موږ په ډېر کوشش وکړو
بالکل
خبر ان شاء اللہ
بیا به چرته خبرې دی کو بیا به خبرې کو نور به خبرې کو اوس موږ لدا معلوم کو ان شاء الله پدې به نور خبرې کو ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی بخت اورشاره ته په وخت کې نری نری لګیا دی او زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی خو ګورې جون کو مالا او زما پروفیسر بخت اورشاره اجازه ترکه په لږ لږ سپارو خو جون درته وایم.